The Washington DC na da Voice of America jiwa radio de.
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا دوه رادیو دین د خالي ورځ د کال 2023 مې د میاشتې 14 منټه ده په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته ځاښ په کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سرټکی پاکستان د قانون ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان دوه مهم کمانډران په افغانستان کې واکمنو طالبانو ته ورکړي دغه خبره مشال لړی په خپل راپور کې کړي د افغانستان لپاره د اروپي اتحاد خصوصي استازي تامس نیکلسن کابل ته د یوې اونۍ د سفر وروسته اسلام آباد ته رسیدلی او د یوکرين صدر ویلي د یوکرين ماریپول خار کې د اوسپنې کارخانې نه د یوکرين جوبل عسکرو وشتلو په بدل د روس نیول شوي عسکرو خوشي کولو لپاره خبرې دوام لري استازو د خبرونو تفصیل ته پاکستان د قانون ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان دو مهم کمانډران په افغانستان کې واکمنو طالبانو ته ورکړي دا خبره مشال لړی په خپل راپور کې کړی دا په راپور کې د سرچینو لقول ویل شوی دی چې مسلم خان او محمود خان په ورستیو کې د پوز د حراستی بند څخه وستل شوی او افغان طالبانو ته سپارل شوی دی خو د پاکستان حکومت او فوز او بل لور ته ټي ټي پی په دغه اړه باندې په خپل رسمي ډول څه نه دی ویلي په راپور کې د سرچینو له قوله د هم ویل شوی چې د پاکستان د فوز یو لړ پوله پلاوه په نهم مې کابل تر رسیدلې چې د ټي ټي پی سره خبرې وکړي خو سرچینو بیا وایس اف امریکا ډیور اډیو ته ویلي د جنوبي وزیرستان د مسجد خام یو جرګه ټي ټي پی سره د خبرو لپاره روانه کړې شوې ده د جنوبي وزیرستان انتظامی ویلي دي چې د ټي ټي پی مسجد وسانګي سره د خبرو لپاره د مشرانو د شکسي ز ډله د جنوبي وزیرستان انګور اډې د لاري د افغانستان پکتیکا ولایت ته لګل شوی او دوی ته په حکومتي کچه د مسجد وسلوالو سره د مذاکراتو کولو لپاره ډاډ ورکړل شوی دی ویل شوی د قومي جرګه 13 اونۍ په ټانک کې ورستو له هغه جوړ شوی چې 13 میاشت د جنوبي وزیرستان مکین او شوال سیمې کې بیا ځایي خلکو ته د کورونو پر خودلو ویل شوی دی او د مسجد خام مشرانو ویلي وو چې په دې اړوند باندې دوی د دواړو خواو حکومت او طالبانو سره خبرې کوي د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی ترمنځ له دې وړاندې هم د مذاکراتو کولو ویل شوی خو دغه مذاکرات کله هم نه دي کامیاب شوی او په مخکنیو کلونو کې هم دغه سي شوی لوزنامي بیا نه دي چلیدلی او ماتې شوې دي او دغه سره سم بیا پوځي عملیات هم شوې دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلال بوټو زرداری ویلي دي چې حکومت به په کراچي پوهنتون کې په ځانمرګ برید کې ککړو مجرمانو ته د مثالی سزا ورکولو پورې په قلاره نه کینی کراچي پوهنتون کې پښپګوښتم اپریل په ځانمرګي برید کې د درې چینایي استادانو په ګډون سره لورتنه وجل شي وي بلال بوټو زرداری اسلام آباد کې یوې تزیاتی غونډې ته په وینا کې ویلي دغه پیښې په سختۍ سره غندنه کوي او د پاکستان او چین د ټول اړخیزه استراتیژیکي همکاري دښمنان به ونه بخي د زیاته کړه د غبرید په جنایانو نه بلکې د پاکستان او چین په دوستۍ شوه دی په کراچي په اونتون کې په جنایانو استادانو د ځانمر غبرید زموري د بلوت لیبریشن آرمی مجید بریګیډ د لیمنلې وا چین په دغه پیښه سخت اندېښنه څرګند کړې او ویلي دي چې د جنایانو وینه باید بې ځایه توی نشي او چا چې دغه کار کړي قیمت به ورکړي چین غوښتنه کړې و چې په دغه پیخه کې د ککړ ترخګر تنظیم پر ضد سخت کاروایی وکړي شي روانه میاشت د پاکستان د سېنات د دفاعي چارو د کمیټې مشر شاهد حسین سید ویلی وو چې چین د خپل وګړو او منسوبو د تحفظ لپاره د پاکستان په امنیتي نظام باور بایللې دی د افغانستان لپاره د اروپي اتحاد خصوصي استاذ تامس نیکلسن کابل ته د یوې اونۍ د خپل سفر وروسته اسلام آباد ته رسیدلې په خپل ټوټر باندې نو موړي لیکلي پرونی د پاکستان خارجه وزیر هینر ربنیکر سره لیدکاته کړي او د افغانستان پښتونځو هوارولو یې مخلصانه او سپینې خبرې کړي دي چې څنګه په دغه لړ کې مرسته وکړي شي د وای چې په دغه ستونزو کې د امنیت اقتصاد روانول ګډ حکومت او بشري حقوقونه غټه خبرې دي د پاکستان خارجه وزارت ویلي دي چې هغه د تامس نیکلسن د افغانستان لپاره د پاکستان خصوصي استاذي محمد صادق سره هم ناشته کړي ده او دواړو خواو په افغانستان کې تازه حالات باندې خپل اندېښنې شریکې کړي او په افغانستان کې د ثبات پر ځای کولو لپاره د نړیوالې همکارۍ لپاره غږ کړي دي د په کابل کې د افغانستان په خوانی صدر حامد کرزی او یوش میر نور مشرانو سره چې پکې د خزو نمائندگان د مدني ټولنې او د بشري حقوقو فعالان هم شامل وو سره د ناستو او هاغوی سره په یوش میر ستونزو د خبرو ذکر هم کړي دي د ویلي طالبان د جنکو په ځدکړو د بندیز په اړه باندې د چا خبرې تغوګ نه نیسی د جنکو په ځدکړو د بندیز پر سر د طالبانو په حکومت ګرد نړۍ خپل افغانان سخت نیوکه کوي او په افغانستان کې د خزو لخوا څو څو واره دغه پریکړه پر ضد باندې احتجاجونه هم شوي دي د بچاول ځلې نوګي کې یو قومي جرګې د حکومت نغښتنه کړې ده چې د افغانستان سره د نواپاس او ګورسل لارې د تجارت لپاره پرانستل شي دغه جرګه د عوامي نشتل ګوند سوري لاندې را بلل شوې و. د سیمې منتخب غړو دی ورړې ته ویل دي چې د تجارت لپاره دغه لارو پرانستلو خبره به د صوبې وزیر اعلی ته وړاندې کړي او دوی هم غواړي چې د افغانستان سره د تجارت لپاره دغه لارې پرانستل شي. په دې جرګه کې ځایي مشران، کاروباریان او د بیلابیلو ګوندونو سره تعلق لرونکي ځایي مشران شامل وو. یاد دی وی چې د تیرو 15 کالو راهسي افغانستان سره د تجارت لپاره د نواپاس او ګورسل لارې په هغه وخت د بدمنې له امله تړل شوې وې. دوی وینا چې اوس د افغانستان سره په پوله ازغن تار لګیدل او حکومت هم وایي چې امن پرځای شوی نو باید چې دا لارې پرانستل شي. د یوکرين صدر ویلي د یوکرين ماریپول خار کې د اوسپنې کارخانې نه د یوکرين جوبل عسکرو وستلو په بدل د روس نیول شوی عسکرو خوشی کولو لپاره خبرې دوام لري. ماریپول خار چې د تیرو دریو میاشتو راهسې روانه جګړه کې پری سخت بمباری شوی او اوس وخت د روس په ولقه کې د هلته د اوسپنې په کارخانه کې لا هم د یوکرين پوسونو عسكر پاتې دي. د صدر پیوټن او د هغه پوزي جرنیلانو چې په سومره لږ وخت کې د یوکرين د نیولو اراده لرلې د یوکرينانو لخوا سخت مزاحمت ناکامه کړي او په ځینو ځایونو کې د یوکرين پوز بیرته روسي پوزیان په شاتم بولې دي او خپل سیمې یې نیولې. په خپل وروستۍ وینا کې د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي ویلي د سخت جوبل عسكرو د وشتلو په بل پړاو پیچلې خبرې روانې دي. د نوم نه خوډلو پرته و ویل چې په نړیواله کچه د خبرو درېمګړ توپ شوې ده. د یوکرين مرستیالي وزیر اعظم ایرنا ویرشوک ویلي د شپېتو پر جوبل عسكرو طبي عملی غړي په پاتې کسانو کې شامل دي چې د راويستو لپاره یې هڅه روانې دي. په دغه کارخانه کې غیر پاتې عسكر لا هم وسله غورځولو ته تیار نه دي او وایي چې تر اخره به د دښمن پر ضد جګړې ته دوام ورکړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
پاکستان د حکومت لخوا لیږل شوی د نړیوال وزیرستان مسید مشرانو جرګی د لا قانون ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان سره لمړنۍ رسمي غونډه افغانستان کې کړې ده. په غونډه کې تحریک طالبان پاکستان هم له حکومت سره د خبرو کولو ډاډ ورکړی. بل لورته طالب سرچینو د پاکستان په زندانونو کې بندي یو سل او دوه کسانو د خوشی کېدو بخلای کړی چې پکې د تیزندې په سزا محکوم د سوا طالبان ویان مسلم خان او محمود خان هم شامل دي. د جرګی غړي وایي له دواړو خواو نه دوی ته د خبرو باور ورکړل شوی او تر هغه پورې به په ډزبندۍ باندې اتفاق کوي تر څو چې د خبرو بهیر پر مخ درومي. نور تفصیل عدنان بیٹنه راکوي.
د جنوبي وزیرستان انتظامیه پخلا کوي چې مسعود جرګه په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان مشرانو سره لیدل وروسته بیرته واپس جنوبي وزیرستان وانه تاسو شوي. د افغانستان راستانه شوی د مسعود جرګی سره غړو چنې غوښتل نیمه واخستل شي. وایي صف امریکا دیواته اول چې تحریک طالبان پاکستان له مشر مفتی نورولی سره خبرې ډېرې دوستانه وي او په څو ورځو کې به دوی لوري مثبت جواب راشي. هغه اول تحریک طالبان پاکستان دوی ته د حکومت سره خبرو کولو پوره باور ورکړی. زیات اکړه دوی میډیا سره خبرو کولو نه سره بند کړی دي او تحریک طالبان پاکستان په خپل ورځ دوه کې رسمي بیان جاری کړی. د پاکستان حکومتي سرچینه تاییدوي چې مسعود جرګی د واپسې پر مهال په وارانسی کې پوځي او حکومتي چارواکو سره نن د تحریک طالبان پاکستان غوښتل شریکې کړې او دوی د جرګی هڅه استایلې دي. اخو تزن طالب سرچینو ویلي د مسعود جرګی سره تحریک طالبان پاکستان مشر مفتی نورولی په مشرۍ خبرې شوي چې پکښې د نورو سیو مشران هم شامل وو. جرګی ته ویل شوي چې کڅم د تحریک طالبان پاکستان مشر مسعود دی خو دوی په غټه کچه مذاکراتو کې سنجې ته دي چې په هغه کې تحریک طالبان پاکستان د ټولو سیمو نمائندګي شامل وي. دوی اول د دوی ډزبندۍ تر 15 مئی په ځای ده او که تر دې وخت جرګې دوی ته مؤثر جواب وویلو بیا دې ډزبندۍ کې نور پراختیا کولای شي. پاکستانی طالبانو روانه میاشت لومړۍ لس ورځې او بیا د مئی 15 نیټې پورې 15 ورځې نور ډزبندۍ کې پراختیا کړې ده. تیر ورځ یو امنیتي چارواکي د نمونه اخستو په شرط ویلي وو د مسعود جرګی لخوا دوی ته د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو کولو ویل شوی او دوی ته پوره باور ورکړل شوی دی. هغه زیاته کړې وکړه خبرې نه منل کېږي د ادارې دریز واضح دي او څاړه د امن خرابولو اجازه نه ورکوي. د نوړاندې امنیتي سرچینو وایس اف امریکا ډیوا ته تایید کړې وه چې تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو پروسه په مخ وړلو او اعتماد جوړولو لپاره د هغوی یو سل نه زیات بندیان مرحله وار خوشې کړی شوي دي چې پکې ځینې مهم کسان هم شامل دي. مشال رادیو په ریپورت کې د سرچینو لکول ویل شوی چې مسلم خان او محمود خان په وروستۍ کې د پوز د حراستي بند څخه وستل شوی او افغان طالبانو ته سپارل شوی. خدا پاکستان حکومت او پوز او بلور ته تحریک طالبان پاکستان په دغه اړوند په خپل رسمي ډول سندي ویلي. خو طالب سرچینو وایي صف امریکا ډیوا ته پخلای وکړو چې یو سل دوه کسان خوشی کړی شوی چې په هغه کې د سوار طالبانو ویان مسلم خان او محمود خان هم شامل دي. دوی د 2009 کال کې د سوار عملیاتو پر مهال نیول شوی وو او پوزي عدالت دوی ته د ترهګرۍ په پیښو کې په 28 دسمبر 2014 کې تزندي کولو سزا او رفع دي. مشال ریډیو په ریپورت کې د سرچینو لکول دا هم ویل شوی چې د پاکستان د پوز یو لوړ پوړی پلاوی په نهمۍ کابل ته رسیدل چې تحریک طالبان پاکستان سره خبرې وکړې. د یادونه ده چې په 19 مارچ د پېښور کور کمانډر لیفټننت جنرال فیض حمید د جنوبي وزیرستان سفر کړی وو او ویلي وو چې پاکستانی طالبان د جنگ څخه خلاص واخلي او بیرته خپل علاقو ته ستانه شي او د پاکستان آئین او قانون دی عمر د دوی پرځت به هیڅ ډول کاروایی نه کیږي. خو که چېرته کوم وسلوال د جګړې نه لاس نه اخلي نو دوی پرځت به دشمن په څیر سلن کیږي. نوموړي دا خبره د سپینکای رغزه پکړ کالج کې د ایوی دستوري پر مهال خړې وی. عدنان بیٹنای ډیوا جنوبی وزیرستان.
افغانستان لپاره د اروپای اتحادی استازي ټوماس نیکلسن ویلي دي طالبان په خپل تګلارې کې د افغان ولز غوښتنې په پام کې نساتي. ملګرو ملتونو ویلي دي د افغانستان خزبه په خپل ځان د تعلیم روزګار نور پابندي ونه مني او لادي ژوند څخه د خزو په لری کولو به طالبان خایل ستونزو څخه د هواد پر وستلو کې ونه توانيږي. نور تفصیل د ارباب محمود علي په ریپورت کې اوري.
د افغانستان د پرتا روپي اتحاد استازي ټوماس نیکلسن ولیدی چې په افغانستان کې داسې ښکاری چې په هیواد کې واکمن د خپل ولس غوښتنو ته غوږ نیګدي. ټوماس نیکلسن تر د یوې اونۍ پورې په افغانستان کې د طالبانو او د هیواد د پخوانی مشرانو او د ښځو د حقونو د پاره د کارکونکو په ګډون د یو شمېر ډلو سره د ملاقات وروسته ایف پی خبري ادارې ته په یو مرکه کې دا خبره کړې. نیکلسن ویل خزه بغاوت نه غواړي او نه د جامو خبره کوي بلکې دوی خپل کورنۍ ته د خوراک غوښتنه کوي. دوی د تعلیم صحت او د کار روزګار د مواکو خبره کوي. د مارچ په میاشت کې طالبانو د جنکو د شپږم ټولګي نه پورته سکولونه ناڅاپي بند کړل. د 13 اگست په میاشت کې په افغانستان کې د وخت ترلاسه کولو وروسته طالبانو پیلې وو چې جنکو ته به د تعلیم حق ورکول کیږي. نیکلسن ویل چې څنګه طالبانو خپل ولس او نړیوال ټولنې سره اجمن کړي وي دوی پر هغه عمل نه دی کړی. داسې حال کې نړیوال ټولنه په دې سوچ کې پریوته ده چې پر طالبانو څنګه باور وکړي او د دوی سره څنګه روزګار وکړي چې دوی خپل د خپل اجمنو په شا کېږي. ټوماس نیکلسن ویل چې طالبانو تر دې وخت پورې د جنکو د سکولونو بیرته د خلاصولو نیټه نه ده خوده لی. نیکلسن زیاته کړه که د جنکو او هلکانو د پر سکولونه په سمدستي ډول خلاصيږي نو دا به یو مثبت خبره وي. داسې نه ده چې نړۍ به په دویم ورځ د طالبانو واک پر رسمن ومني خو دا به یو داسې ګام وي چې خای هیواد بیرته په شا نه بوتلل کیږي. نیکلسن وویل چې د تعلیم سره سره د خزو او د کم شمیره ډلو د حقونو د امنیت او نورې ستونزې هم وجود لري چې دوی پرې لا خبرې کوي. نیکلسن زیاته کړه چې اروپایي اتحاد کړي افغانستان د بندیزونو په لور روان دي او خزو چې کومې لاسته راوړنې وي هغه ترې بیرته اخیستل کیږي. د ایف پی خبری اجانس تر مخه طالبانو پر خزو د محرم نه بغیر په بهر ګرځېدلو او په ځینو سرکاري نوکرو بندیزونه هم لګولې دي. تیرونه د طالبانو د مشر حبت الله اخونزاده په امر په خزو د پردې پابندي ولګول شو چرته چې خزې که بهر وزي نو دوی به خپل ټول ځان پټوي. طالبانو دا هم ښکار کړه چې خزی به څنګه جامع اچوي او څنګه به خوی ساتي او بیا یې زیاته کړه که داسې څوک نه کوي نو دغه خزی او والی ته یې سزا هم ورکولی شي. د پرمختللي اقتصادي ملکونو تنظیم جی 7 هم د طالبانو پر وروستي ګامونو ژورې اندېښنې څرګندې کړې دي او ملګرو ملتونو ویلي دي چې پر خزو پابندۍ لګولو سره ښایي طالبان د واک توان نه لري. د ملګرو ملتونو لپاره د برتانیې استازي باربرا وډورډ ویلي که طالبان داسې افغانستان غواړي نو بیا به ډېره ګرانه وي چې نړۍ او په خاص توګه افغان ولس طالبان په رسمیت د ملک حاکمان ومني. خزی د افغانستان نیمه آبادی دا او دوی بچره هم په قانونو د تعلیم او روزګار پابندې و نه منی او یا داسې دکینی چې بیخی د هر سنه دی به برخشي. د افغانستان د پاره د اروپای اتحاد استازي ټومس نیکلسن دا وخت په اسلام آباد کې د پاکستان د چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي. نیکلسن په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې دوی د افغانستان د حالاتو باندې خبرې کوي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
ګورو ملتونو امنیت شورا د رواني میاشتې په 12مه نیټه په افغانستان کې د واکمن طالبانو لخوا د ښځو په وړاندې لګول شوي وروستي او محدودیتونو په حق له د بندو دروازو شاته ځانګړې غونډه کړې او په دغو محدودیتونو یې ژور اندېښنه ښودلې. دغه غونډه چې ناروې په غوښتنه رابل شوې وه، ناروې د غونډې وروسته په جاري شوې اعلامیه کې ویلي دي دوی به په دې اړه خپلې اندېښنې له طالبانو سره شریکې کړي او هم به د امنیت شورا له غړو هیوادونو سره په افغان میرمنو د محدودیتونو لرې کېدو په اړه خپلو هڅو ته دوام ورکړي. څېړونکي وایي که چیرې طالبان د امنیت شورا غوښتنې ونه مني او په میرمنو لګول شوي محدودیتونه هم دغه ډول پرېږدي، نو دا به د طالبانو په رسمیت پېژندل نور هم ګران کړي. په دې اړه نور تفصیل پېښور نه د ډیبي خبریال عبدالرزاق راکوي.
د امنیت شورا د غونډه چې په ملګرو ملتونو کې د ناروې مستقل استازوالۍ رابللې وه، ګډونوالو یې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په ښځو لګولې شو محدودیتونو باندې ژوره اندېښنه ښودلې ده. د غونډې وروسته د ناروې لخوا جاري شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د کلنا په افغانستان کې طالبانو واک ترلاسه کړي، د میرمنو او د جنکو هغه حقونه چې د دوی په ژوند کې زیات اهمیت لري لمنځه تللي دي. د اعلامیه تر مخه په د حقونو کې د جنکو تعلیم، آزاد تګ راتګ او روغتیاي اسانتیاو ته لاسرسي شامل دي. د کومو محدود کېدو سره چې میرمنې د امروزه ژوند څخه وستل کیږي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د سانګي استاد ډاکټر خورشید خان وایس اپ امریکا دی ونی واستوي کچري طالبان د نړیوال ټولنې د غوښتنو باوجود هم د میرمنو حقونه محدود ساتي، نو د سره به په رسمیت پیژندل نور هم گرانشی.
زما خر طالبان دا خبر اونه منی او حالات هغه خراب شین په دی باندې بد سفری باقاعده قانونونه بلګی د دی او بیا په قطر کې چې کم دفتر دی شاید چې هغه هم بنشي ایون دی په چین تم بیا نشي ته روس ته هم نشي ته پاکستان ته هم دا ستار نشي راتله په دی وګر چې کوم ګورو نو هغه څه خاص داسي سیاسي نه دی غرض زیات تر غي من رايټ سوالي سره وی یو سپانسرشپ زمره کې راځي کنه هو کده هم شین دا بیا دوی ته ډیر زیات رسمي تور د پیجنګلونه چې کم سټیج دا غنه ولري نو هم دی
د ناروې لخوا جاری شوی اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې د غبندیزونو بعد اقتصادي او بشري ناورین سره د مبارزې لپاره د افغانستان صلاحیت نور هم محدود کړي، کوم چې یو ځل بیا د توتريخوالي او افراطیت لامل کېدل شي. د اعلامیه تر مخه ناروې با په دې حق له خپل جوړي اندېښنې په مستقیم ډول د طالبانو استادو ته ورسي. د پېښور پوهنتون د صحافت څنګه استاد او سیړونکي ډاکټر عرفان اشرف وایس اف امریکا دی ونی واستوي باید طالبان د افغانستان مسلو حل کولو لپاره د خپل هوادوالو ترڅنګ غونډي هوادونو سره ناشته وکړي.
پاکستان او دا نور ایران او دا سی غونډي حکومت ملکونه دی غیر سره د کینې ته د افغانستان د مسلې حل وګوري او د افغانستان د مسلې حل په خپل کور کې په افغانستان کې پروت تا، نه کې امریکای کې او نه کې یورپا ملکونو کې پروت تا. خپل خلک خوشالونه لپاره سیاسي غمونه پیل کی، نه کې دا یو اصلوال ګون په صورت باندې په افغانستان باندې قابض وي او دا سی غمونه چې ته ایت اغه نه هیمنيټی
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د مئی په ومه اعلان وکړو چې د مسلمانو اصلو بالغو ښځو لپاره شری حجاب رعایت کول فرض دي او په هر جامه چې بدن پټ کړی شي هغه حجاب دی. د ښځو حجاب لازمي کېدو په حق له د طالبانو د امر بالمعروف وزارت تازه حکم پراخه غبرګونونه پارولي او د ځینو هیوادونو په ګډون امریکي ملګرو ملتونو، یورپی ټولنې، د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د سار ادارې په دې اړه اندېښنې خودلې دي. د ناروې د اعلامیه په حق له مو د طالبانو مرستيال ترجمان بلال کریمی سره د خبرو کولو کوشش وکړو خو بریالي نشو. خو له دې روان دي د طالبانو ترجمان زبی الله مجاهد دی وتا ویلی وو چې د تیر حکومت په پرتلا د دوی په حکومت کې د خلکو حقونه زیات خوندې دي.
نور دو دا وایس اف امریکا ډیوا ده د جمعې په ورځ ماسپخین د باجوړ ځلې نوږي کې یوې قومي جرګې د حکومت غوښتنه کړې چې د افغانستان سره دی د نوو پاسا او ګور سلارې د تجارت لپاره پرانیزي. دغه جرګه د عوامي نېشنل د سیوري لاندې د پرابل شوې وه. د سیمې منتخب غړو ډیوا ته وویل د تجارت لپاره د دغو لارو پرانستلو خبره به د صوبې وزیر اعلی ته وړاندې کوي او دوی هم غواړي چې د افغانستان سره دی د تجارت لپاره دغه لاره پرانستل شي. نور حال د ارشد مومن په دې رپورت کې اوري.
په دې جرګه کې ځینې مشران، کاروباریان او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکي کارکونان شامل وو. دوی ویناوه چې د تیرو نږدې 15 کالو راهیسې د افغانستان سره د تجارت لپاره د باجوړ نواپاس او د مومندو ګورسل لارې په هغه وخت موجودې بدمنې لامل تړل شوې وې. د جرګې یو منتظم شیخ خانزاده دیوته ویل د افغانستان سره د تورخم، خرلاچی، انګورړه او چمن لارې تجارت لپاره پرانیستې دي او د ترڅنګ د هندوستان شان هیواد سره د واګا بارډر او چین سره هم د تجارت لارې پرانیستې ده. نو د جرګې ګډونوالو د پښتنه راپورته کړي چې کچرته لارې پرانستل د بدامنې سبب ګرځي، نو بیا ولې دغه نورې لارې پرانستل شوې دي؟ شیخ خانزاده ویل د نواپاس او ګورسل لارې په تاریخي توګه د افغانستان او منځنۍ ایشیا سره د تجارت لپاره کارول شوې دي، خو اوس د سیمې خلک مدني وسایل او نور پیداواري سامانونه د کراچۍ او لاهور ښارونو ته وړي.
چې دا باجوړ نه د کراچۍ پورې تقریبا 1100 کیلومتره مزل دی، د لاهور پورې 800 کیلومتره مزل دی. حکومت بل طرف ته د افغانستان تجارتي لارو په ارزښت باندې خبره کوو، نو د باجوړ نه یا د مومند نه کابل دا په 300 کیلومتره کې پروت دی. تاجکستان منځنۍ ایشیا چې کومه ده دا په کم 800 کیلومتره کې پراته ده.
جرګې ګډونوالو ویناوه چې د باجوړ، مومندو او ملکن سیمو خلک ترهګری ځپلی دي، روزګارونه خراب شوي دي او د کار روزګار په غرض کراچۍ او د پنجاب صوبې نورو ښارونو ته د مزدورۍ لپاره ځي. د باجوړ چمبر اپ کامرس په خوانی مشر للی شادي وته ویل کدا لارې پرانستل شي نو د باجوړ، مومندو او د ملکن په زرګونو خلک به په روزګار شي. امنیتی چارواکو وخت په وخت ویلي چې په پوله د افغانستان سره خراب امنیتی وضع له امله دغه لارې تړل شوي دي. ځای ځلي انتظامی چارواکي وایي دغه مسله د وفاقي حکومت او د دیپای چارو اهلکارو په لاسو کې ده. خود نوګی تحصیل نه د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف منتخب تحصیل کونسل مشر ډاکټر خلیل الرحمن دیوته ویل د زی ولس د نماینده په هیڅ ویوم غواړي چې د غلارې پرانستل شي او خلکو ته د روزګار مواقع په لاس ورشي. نو موږ ویل د خلکو د غوښتنې به اعلی حکومتي چارواکو ته وړاندې کړي.
ان شاء الله دا غوښتل چې منستر وزیر اعلی محمد خان ته
د جرګې ګډونوالو ویناوه کدا لارې زر ونه پرانستل شوي نو دوی به د جرګو د لړۍ دوامدار وساتي، په بیلابیلو سیمو کې به جرګې را جوړي او خلکو کې به د خپلو وسیلو او د هغې نه د ګټو پورته کولو په اړه بیداری خوري. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي چې 13 میاشت د کراچۍ په پوهنتون کې په چنایي وګړو ځانمرګي برید کې ککړو مجرمانو ته د مثالی سزا تر ورکولو باندې د پاکستان حکومت پارام کې نه دی. په کراچۍ پوهنتون کې د وژل شویو چنایي وګړو په یاد په اسلام آباد کې یوې تعزیتي غونډې ته خپل وینا کې بلاول بوټو زرداری ویلي چا ته به هم د چین سره د پاکستان دوستۍ ته د نقصان رسولو اجازه ورنه کړي او د وژل شویو چنایي وګړو قرباني به بې ځایه لاړه نه شي. نور تفصیل له اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورټ.
دا خبره د خارجه چارو وزیر بلاول بټو زرداری د خالی پر ورځ اسلام آباد کې په کراچۍ کې د وجل شو چینای وګړو په یاد کې را جوړې شوې یوې تعزیتي غونډې ته کړي. هغه ویلي پاکستان د چین په دغه بوګنون کې نقصان خفا او دړمندې د پیښې د غندنې په ترڅ کې نومړي لوس کړي چې هغوی به په پاکستان کې خپل چینای دوستانو ته د زیات نه زیات تحفظ ورکولو او د چینای وګړو د تحفظ باوري جوړولو لپاره هر ممکن هڅه کوي. د بلاول بټو زرداری وینا وه چې د ترهګرۍ سی پیخه به نور برداشت نکلی شي او ټول به په ګډه د یو قام په هیڅ د دې مقابله کوي او وای دا خبر به هم باوري جوړوي چې د وجل شو چې نه وګړو کورونو ته انصاف تر لاسه شي او دا ستره هغه حمله کوونکی به یو مثال جوړوي.
اس قسم کا دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، ہم ان کو ایک ایگزامپل بنائیں۔
خکار دی وی چې د تیر میاشتې په وروستو کې د کراچۍ د پوهنتون دننه د چینایي ژبې د زده کړې د مرکز په مامورینو زارمرګي برید کې درې چینایي وګړي وژل شوي وو، او د دغه برید پله بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په خپل غاړه اغستې وه. د تیر زیارت په ورځ د چین د خارجه چارو وزیر وانګ ژی او د پاکستان د خارجه چارو وزیر بلاول بټو زرداری ترمنځ ترسره شوې آنلاین غونډه کې هم چین په پاکستان کې د چینایي وګړو پر ضد په ترسره شوو وروستنو ترهګریز بریدونو اندېښنې ښودلې دي، او د پاکستان څخه یې غوښتنه کړې چې د ترهګریز بریدونو مخنیوي لپاره باید پیاوړې او غوڅ ګامونه پورته کړي. د دفاعي چارو څېړنکار او د پاکستان د فوج پخوانی افسر لیفټیننټ جنرلیټر طلعت مسعود وایي د پاکستان اوسنی حکومت او فوج په هیواد کې د چینایي وګړو د حفاظت په باب لا فکرمند دي. په دې اړه وایس آف امریکا ډیوا سره خپلو خبرو کې نوموړي وویل د بیلابیلو عسکري ایجنسیانو ترمنځ د همکارۍ زیاتولو ضرورت دی، او د چین څخه هم د خفیه معلوماتو تبادله کول پکار دي. ظاهر دی
اوس که نقصان هوغه اس میں تو کوئی شک نہیں، بلکہ اور چین کو بھی اف کورس نقصان ہوگا، وہ پل آؤٹ کر جائیں گے اور کم کر دیں گے اپنے لوگوں کو، ظاہر ہے۔ اور
هغه وای کو پاکستان کې پچینای وګړو داسې ترهګر حمله رواني وي نو صرف ایک تب نقصان رسیږي، او چین به هم د زیان سره مخ کیږي، او د چین حکومت به هڅه کوي چې د پاکستان څخه وځي او په پاکستان کې د خپل کارمندانو شمیره هم راکم کړي. تیر کال 2021 جولای کې هم د خیبر پختونخوا په برنې ضلع کوهستان کې په داسو ډیم کې په کارکونکو چینایي انجینریانو برید شوی وو چې پکې نه چینایي وګړي او درې پاکستانیان وجل شوی وو. تیر اونۍ د پاکستان د سینټ د دفاعي چارو د کمیټې مشر مشاهد حسین سید ویلیو چین د خپلو وګړو او منصوبو د تحفظ لپاره د پاکستان په امنیتي نظام باور بیللې دي. د شپږ سلویخ ارب ډالرو په لګښت جوړیدونکي د سی پیک پروژه په نړیوال کچ د چین د رواني پروژې د بیلټ اینډ روډ برخه ده، او د دې مقصد د چین مغربي صوبه سینکیانګ د ځمکنۍ لارې د بلوچستان د گوادر بندرګا سره پیوست کول او بحیرې عرب ته لاسرسی ترلاسه کول دي. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد۔
بخاری د پنجاب سیالکوټ خاطر جلسې لپاره د غیر قانوني ګامونو اخیستلو پر سر د پخواني وزیر اعظم عمران خان د نیولو غوښتنه کړې، او د اطلاعاتو مرکزي وزیر مریم اورنګزیب د ریاستي ادارو د بدنامولو په تور د عمران خان پر ضد د کاروایي خبرداری ورکړې. د دې وړاندې د پوځ ویان سیاسي ګوندونو باندې خپل منځي شخړو کې د پوځ نوم نه اخیستلو غږ کړی و، خو تېره ورځ مردان جلسې د وینا کې پخواني وزیر اعظم عمران خان په پوځي اسټابلیشمنټ باندې په بې باورۍ تحریک کې د هغه له مخالفینو سره د مرستو تورونه یو ځل بیا تکرار کړي. پیرو ولای چاپري یو راپور استولی.
د اطلاعات او مرکزی وزیر مریم اورنگزیب ویلی لندن کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند قائد په مشرۍ کې شوې غونډه کې ملک تر اپیخ ننګونو په حق له مهم پریکړو اعلان به وزیر اعظم شهباز شریف ډیر زر کام ته خپل وینا کې کوي. مریم اورنگزیب په خبره د واکمن ګوند په دغه غونډه کې په دې خبره هم اتفاق لرلی شو چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان ملکی دستور په ضد کارونه د زغملو وړ نه دي، خو په دې اړه د کاروایۍ پریکړه به اتحادي حکومت کې شامل ټول جماعتونو په سره کولی شي. دا په داسې وخت چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د سمدستي انتخاباتو د خپلې غوښتنې په سر د روانې میاشتې پای کې اسلام آباد په احتجاجي لاریون نړواندې بیلابیلو ښارونو کې جلسې کوي. اټک او بیا تیر ورځ مردان جلسې ته وینا کې عمران خان فوزي اسټابلیشمنټ ته اشاره کې یو ځل بیا دوی باندې د هغه یعنی عمران خان حکومت ختمولو سازش کې د ککړتیا تورونه تکرار کړي دي، او دې ته غبرګون کې د شنبې په ورځ اسلام آباد کې خبري کانفرنس فرانسته وینا په محل د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنگزیب صدا سے ویلی،
لیکن جب آپ ریاستی اداروں کے اوپر حملہ کریں گے تو قانون کے مطابق آپ کے خلاف کاروائی بھی ہوگی اور اس کی پوری حکومت اس کی ذمہ داری بھی ہے۔
اغلی ویل د دوی حکومت د رائے د اظہار په حق باندې باور لري، خود دې پشا کو سوک د ریاستی ادارو بدنامول هسه کوي نو حکومت بورد تر دې اجازت نو ور کوي او دې کې ککړ تنانو په ضد به کاروائی کیږي. سرګند دی عمران خان افغانستان او داغه د تحریک انصاف غون یو د دریزم د چې دوی د فوز درناوي کوي او عمران خان په خپل سیاسي حریف او اکمل مسلم لیگ نواز غون قائد نواز شریف او داغه د مریم نواز باندې د فوز په ضد د پروپاګاندا کولو تورونه لګوي. د پاکستان فوز سو وار ملکی سیاست مداران او میډیا باندې سیاسي شخړو کې د فوز د نه راکاګلو غږ کړی دی او دور و زړوند د فوز ویان جنرال بابر افتخار دغه اندېښنو د تکرارولو سره په ګوته کړی و. فوز د اړه د ډېر وخت راهسې د زغم نه کار اخلي. بل اړخ ته تحریک انصاف او عمران خان د پنجاب حکومت لخوا نن په سیالکوټ کې د عمران خان کیدونکي جلسې ځای بدلولو پریکړه باندې سخت احتجاج کوي.
تشدد کیا گیا پیٹا گیا یہ شرم والا مقام ہے. یہ ہمیں روکے گا نہیں. جلسہ ہوگا اور ہر صورت ہوگا. فوری طور پہ عثمان ڈار عمر ڈار اور سب کو رہا کیا جائے.
اغه تور لګولو حکومت د سیالکوټ جلسې د ناکامۍ لپاره د پی ټی آی کارکونان او پلویان زوروي. شفقت محمود د حکومت څخه د جلسې د زین خپل گرفتار پلویانو د خوشی کولو غوښتنه هم کړې ده. مرکز او پنجاب کې اکبر مسلم لیگ نواز ګوند دریز د تحریک انصاف د عیسائی اقلیت د گرجې په ځمکه جلسه کول غواړي کوم چې غیر قانوني دي او حکومتي چارواکو تر مخه د عیسائی ورولې مشرانو حکومت ته خواست کړو چې دغه جلسه د ادرول شي. حکومتی اتحاد کی شامل بلوی پیپلز پارٹی دا سینٹ پخوانی چیئرمین نیر بخاری سیالکوٹ جلسے پترس کے دا غیر قانونی گامونو پورتکولو پتور دا حکومت سخ دا عمران خان حکومتی ولکہ کی اغستو غختن اہم کڑے دا. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد.
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو. د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د خالي ورځ د کال 2023 مې د میاشتې 14 منټه ده. په دې یو ساعت خبري خبرونه کې درته ځاښ پخو من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی، پاکستان د لقانون ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان دوه مهم کمانډران په افغانستان کې واکمنو طالبانو ته ورکړي. دغه خبره مشال لړی په خپل راپور کې کړي. د افغانستان لپاره د اروپای اتحاد خصوصي استازي تامس نیکلسن کابل ته د یوې اونۍ د سفر ورستو اسلام آباد ته رسیدلې او د یوکرين صدر ویلي د یوکرين ماریپول ښار کې د اوسپنې کارخانې نه د یوکرين جوبل عسکرو وشتلو په بدل د روس نیول شوي عسکرو خوشي کولو لپاره خبرې دوام لري. استازو د خبرونو تفصیل ته. پاکستان د قانون ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان دوه مهم کمانډران په افغانستان کې واکمنو طالبانو ته ورکړي. دغه خبره مشال اډو په خپل راپور کې کړې ده. په راپور کې د سرچینو لقوله ویل شوی دي چې مسلم خان او محمود خان په وروستیو کې د پوز د حراستی بند څخه وستل شوی او افغان طالبانو ته سپارل شوی دي. خو د پاکستان حکومت او فوز او بل لور ته ٹی ٹی پی په دغه اړه باندې په خپل رسمي ډول څنګه دی ویلي. په راپور کې د سرچینو لقوله د هم ویل شوی چې د پاکستان د فوز او لړ پوړې پلاوي په نهمه مې کابل تر رسیدلې چې د ٹی ٹی پی سره خبري وکړي. خو سرچینو بیا وایس اف امریکا ډیو رادیو ته ویلي د جنوبي وزیرستان د مسجد خام یو جرګه ٹی ٹی پی سره د خبرو لپاره روانه کړې شوې ده. د جنوبي وزیرستان انتظامی ویلي دي چې د ٹی ٹی پی مسجد وسانګ سره د خبرو لپاره د مشرانو د شکسیزه ډله د جنوبي وزیرستان انګور اډې د لارې د افغانستان پکتیکا ولایت ته لیږل شوی او دوی ته په حکومتي کچه د مسجد وسلوالو سره د مذاکراتو کولو لپاره ډاډ ورکړل شوی دی. ویل شوی د قومي جرګه 13 اونۍ په ټانک کې وروسته له هغې جوړه شوې چې 13 میاشت د جنوبي وزیرستان مکین او شوال سیمې کې بیا ځایي خلکو ته د کورونو پرېښودلو ویل شوی دی او د مسجد خام مشرانو ویلي وو چې په دې اړون بعد دوی د دواړو خوا حکومت او طالبانو سره خبرې کوي. د پاکستان د حکومت او ٹی ٹی پی ترمنځ له دې وړاندې هم د مذاکراتو کولو ویل شوی خو دغه مذاکرات کله هم نه دي کامیاب شوي او په مخکنیو کلونو کې هم دغه سي شوي لوزنامې بیا نه دي چلیدلي او ماتې شوې دي او دغه سره سم بیا پوځي عملیات هم شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلال بھٹو زرداری ویلي دي چې حکومت به په کراچي پوهنتون کې په ځان مرګ برید کې ککړو مجرمانو ته د مثالی سزا ورکولو پورې په قلاره نه کینی. کراچي پوهنتون کې پښپګ وشتم اپریل په ځان مرګي برید کې د درې چینایي استادانو په ګډون سره ورتنه وجل شي وي. بلال بھٹو زرداری اسلام آباد کې یو تجزیتي غونډه ته په وینا کې ویلي دغه پیښې په سختۍ سره غندنه کوي او د پاکستان او چین د ټول اړخیزه ستراتیژیکي همکاري دښمنان به ونه بخي. د زیاته کړه د غبرید په جنایانو نه بلکې د پاکستان او چین په دوستۍ شوې ده. په کراچي په انتون کې په جنایانو استادانو د ځانمر غبرید زمواري د بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ د لیمنه لیوا چین په دغه پیغه سخت اندېښنه سرګن کړي او ویلي دي چې د جنایانو وینه باید بے ځای توی نشي او چا چې دغه کار کړي قیمت به ورکړي. چین غوښتنه کړې وه چې په دغه پیښه کې د ککړ ترخګر تنظیم پر ضد سخت کاروایی وکړې شي. روانه میاشت د پاکستان د سینټ د دفاعي چارو د کمیټې مشر شاهد حسین سید ویلي وو چې چین د خپلو وګړو او منصوبو د تحفظ لپاره د پاکستان په امنیتي نظام باور بایللی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحاد خصوصي استازي تامس نیکلسن کابل ته د یوې اونۍ د خپل سفر وروسته اسلام آباد ته رسیدلی. په خپل ټویټر باندې نوموړي لیکلي پرون یې د پاکستان خارجه وزیر هینا ربانی کر سره لیدل کړي او د افغانستان په ستونزو هوارولو یې مخلصانه او سپینې خبرې کړې دي چې څنګه په دغه لړ کې مرسته وکړي شي. د وای چې په دغه ستونزو کې د امنیت، اقتصاد، روانول، ګډ حکومت او بشري حقوقونه غټې خبرې دي. د پاکستان خارجه وزارت ویلي دي چې هغه لی تامس نیکلسن د افغانستان لپاره د پاکستان خصوصي استازي محمد صادق سره هم ناشته کړې ده او دواړو خواو په افغانستان کې تازه حالات باندې خپل اندېښنې شریک کړي او په افغانستان کې د ثبات پر ځای کولو لپاره یې د نړیوالې همکارۍ لپاره غږ کړی دی. د په کابل کې د افغانستان په خوانی صدر حامد کرزی او یو شمیر نورو مشرانو سره چې پکې د ښځو نمائندګانې د مدني ټولنې او د بشري حقوقو فعالان هم شامل وو سره د ناستو او هغوی سره په یو شمیر ستونزو د خبرو ذکر هم کړی دی. د ویلي طالبان د جینکو په زده کړو د بندیز په اړه باندې د چا خبرې ته غوږ نه نیسي. د جینکو په زده کړو د بندیز پر سر د طالبانو په حکومت ګرد نړۍ او خپل افغانان سخت نیوکه کوي او په افغانستان کې د ښځو لخوا څو واره دغه پریکړې پر ضد باندې احتجاجونه هم شوي دي. د بجاور ضلع نوګۍ کې یو قومي جرګې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان سره د نواپاس او ګورسل لارې د تجارت لپاره پرانستل شي. دغه جرګه د عوامي نشتل ګوند د سوري لاندې رابلل شوې وه. د سیمې منتخب غړو ډیور اړې ته ویلي دي چې د تجارت لپاره دغه لارو پرانستلو خبره به د صوبې وزیر اعلی ته وړاندې کوي او دوی هم غواړي چې د افغانستان سره د تجارت لپاره دغه لارې پرانستل شي. په دې جرګه کې ځایي مشران، کاروباریان او د بیلابیلو ګوندونو سره تعلق لرونکي ځایي مشران شامل وو. یاد دي چې د تیرو 15 کالو راهیسې افغانستان سره د تجارت لپاره د نواپاس او ګورسل لارې په هغه وخت د بدمنۍ له امله تړل شوې وې. دوی ویناوه چې اوس د افغانستان سره په پوله ازغن تار لګیدل او حکومت هم وایي چې امن پر ځای شوی نو باید چې دا لارې پرانستل شي. د یوکرين صدر ویلي د یوکرين ماریفول خار کې د اوسپنې کارخانې نه د یوکرين جوبل عسکرو وستلو په بدل د روس نیول شوی عسکرو خوشی کولو لپاره خبرې دوام لري. ماریفول خار چې د تیرو 3 میاشتو راهیسې روانه جګړه کې پر سخت بمباری شوی او اوس وخت د روس په ولقه کې دی. هلته د اوسپنې په کارخانه کې لا هم د یوکرين په سونو عسکر پاتې دي. د صدر پیوټن او د هغه پوزي جرنیلانو چې په څومره لږ وخت کې د یوکرين د نیولو اراده لرلې د یوکرينانو لخوا سخت مزاحمت ناکامه کړي او په ځینو ځایونو کې د یوکرين پوز بیرته روسي پوزیان په شاتم بولی دي او خپل سیمې یې نیولې. په خپل وروستۍ وینا کې د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي ویلي د سخت جوبل عسکرو د وستلو په بل پړاو پیچلې خبرې روانې دي. د نوم نه خوډلو پرته و ویل چې په نړیواله کچه د خبرو درېمګړ توپ شوې ده. د یوکرين مرستیالي وزیر اعظم ایرنا ویرشوک ویلي د شپېتو پر جوبل عسکرو طبي عملی غړي په پاتې کسانو کې شامل دي. په وستلو لپاره یې هڅه روانې دي. په دغه کارخانه کې غیر پاتې عسکر لا هم وسله غورځولو ته تیار نه دي او وایي چې تر اخره به د دښمن پر ضد جګړې ته دوام ورکوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ویلي دي چې د اوکرين ماریپول خار کې د اوسپنې کارخانې نه د اوکرين ژوبل سرتیرو وستلو په بدل کې د روس نیول شوی عسکر خوشی کولو لپاره خبرې دوام لري. ماریپول خار چې د تیرو 3 میاشتو راهیسې روانه جګړه کې پر سخت بمباری شوی او اوس وخت د روس په ولکه کې دی. هلته د اوسپنې په کارخانه کې لا هم د اوکرين په سورو سرتیرو پاتې دي. زموږ همکار کلسوم کاکړ پرې نور حل راکوي.
د صدر پوتن او د هغه فوزي جرنیلانو چې په څومره لږ وخت کې د یوکرين د نیولو اراده وي د یوکرينانو سخت مزاحمت ناکامه کړي او په ځینې ځایونو کې د یوکرين فوج بیرته روسي فوزیان په شاته بولی دي او خپل سیمې ځینې نیولې. په خپل وروستۍ وینا کې د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي ویلي د سخت ژوبل عسکرو د وستلو په بل پړاوې پیچلي خبري روانه دي. د دنو نه اخستو پراته وویل چې په نړیواله کچه د خبرو د درېمګړتوب سوي دي. د یوکرين برستیالي وزیر اعظم ویلي دي چې شپته پوری ژوبل عسكر او د طبي عملی غړي په پاته کسانو کې شامل دي چې د راوستلو لپاره هڅه روانه دي. په دغه کارخانه کې غیر پاتي عسكر لا هم وسلې غورځولو ته تیار نه دي او وایي چې تر اخره پوری به د دشمن په ضد جګړه ته دوام ورکوي. بل خو د یوکرين د روسانو د هغه حسي مخه هم نیول ده چې غوښتل له دنباس سن څخه تیر سي. د برتانی په استخباراتي معلوماتو کې راغلي چې د جګړې په ډګر کې لسن څخه تیرېدل له ډېر زیات خطر ډک مانور دی او له دې دا سرګندېږي چې د روس کمانډانان څومره تر فشار لاندې دي چې باید د یوکرين په ختیځ کې پرمختګ وکړي. رويټرز خبری ادارې راپور ورکړي چې د یوکرينيز واکونو د دنباس په سن باندې ولاړ پول او د روسانو د ګاډو د قطار ځینی برخی چې غوښتل دنباس سیمه ته واوړوي ویجاړې کړې دي. په دې اړه د یوکرين د فوز لخوا د جمعې په ورځ یو ویډیو خبره شوې چې پکې په تورا بهریا کې د روس د سمندري ځواک په یو کشتۍ کې بلسوي وور هم ښکاری. یوکرين هم د دویم ستر شار خارکیب کې هم روسی ځواکونو په شاتم بولی. تر دې مخکې روسی سرتیری لکیف او لدغه هواد له شمال ختی څخه هم وتلی وو. د رويټرز خبريالانو دا تایید کړی دی چې یوکرين وس د سیورسکی جونباس تر سنت پوری سمتا خپل کنټرول لاندې راوستي چې لدا خارکیب څخه 30 کیلومتر ختیستا پرتی دی. د خارکیب شار شدرونه بمباری ورباندې سوی لشتر لجا د دوو ونی رایسه آرام پرېږدل سوی او جګړې شمال لورې ته روانه ده. د برتانیې د دفاع وزارت استخباراتي معلومات شایي چې روس هڅه کوي د سلیوینسک او د کراموتورسک خواته مخی ته ولاړ سي. دا د دوی لپاره چې د یوکرينيز واکونو ته ملاتړ او تازه ځواک ونه رسیږي. واشنگتن پوسټ د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف له خلې خبر ورکړي چې په یوکرين کې یوازې 13 میاشت نږدې سل ماشومان وژل شوی دي. د یونیسف مرستیال مشر عمر ابدی ویلي زیات ماشومان ژوبل شوی او هغه په حکومت باندې سخت تیري شوی او په ملیونونو نورې بې ځای شوی دي. او نړیوال بانک خبر ورکړی چې د پیسو لیژل یا منی ترانسفر دا مهال یوکرين ته په اروپا او مرکزی آسیا کې تر ټولو زیات کیږي او شش کال شایي 40% زیات سي. دا د دې لپاره چې کډوال او نور کسان هغه خلکو ته پیسې استوي چې لا تر وسه هم په هغه هیواد کې دي.
پاکستان د شمیرنې اداره وایي په امروزه حساب د خوراکي توکو بای نور هم زیات شوی او په ملکی کچا سګنۍ ګرانۍ 15.5% ده. خو د دې ترڅنګ په پاکستان کې مطبوعات وایي د روانې میاشتې د 14 څخه حکومت په تیلو او بجلی ورکړل شوی رایتونه ختم کړي دي نو له دې سره به ګرانۍ نور هم زیات شي. اقتصاد پوهان وایي له نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره د پور پروګرام په وړاندې بوتلل د پاکستان د اقتصاد لپاره ډیر مهم دی او که دغه پروګرام وړاندې نه شي نو پاکستان ته به د مالیاتي ادارې نه پرته بل کوم هیواد هم پور ورنه کړي او د پاکستان اقتصاد به له خطر سره مخ شي. نور تفصیل د ریاض حسین په ریپورت کې.
په مردان خار کې د پرچون کاروبار کوونکو غلام شاه ویوی ډیو توایي د وړو کې اختر وړاندې د خوراکي توکو چې کم قیمتونه وو په هغه کې د شلو نه تر 30 روپے کیلو پورې اضافه شوه. د شمیرنې اداره وایي 13 په 150 خوراکي شیانو کې د اتیش خوراکي توکو بې زیاتی شوي، د شپک خوراکي شیانو بې راکمی شوي او د ولس خوراکي شیانو په بېو کې بدلون نه دی راغلی. اداره وایي د وړو بې یو سلویخت اشاریه اتاویا پیسدا، د چرګ وخه دولس اشاریه دیارلس پیسدا، الوگان وی اشاریه سلور پیسدا، دالونه سلور پیسدا او پیاز سلور اشاریه سلور اویا پیسدا ګران شوی. بلور ته پاکستانی مطبوعات د حکومتي سرچینو په حواله وای امکان لري حکومت په پټرولو ډیزل او بجلی رعایتونه ختم کړي، ځکه چې د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF دا بنیادی شرط دی چې د شپږ ارب ډالر پور د پروګرام د پاره ټول رعایتونه واپس کړي. تیر د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان راتلونکي بجټ پورې د توانایي بې پزې ساتلې وي. اقتصادي پوهان وایي د رعایتونو اخستو سره بګرانی نور هم زیات شي، خو د مالیاتي ادارې د پور پروګرام د پاکستان د پاره ډیر مهم دی. اقتصاد پوه مهتاب حیدر وی ویډیو ته وایي د IMF د پروګرام نه بغیر د نړۍ نور هیوادونه او مالیاتي ادارې به پاکستان ته پورونه ورنکړي. دا ډیره ضروری ده چې د IMF پروګرام بحال شي، ځکه چې سعودي عرب، نړیوال او ایشیایي پرمختیایي بینک پورونه هم د مالیاتي ادارې IMF سره تړاو لري. د مالیاتي ادارې پروګرام وی یا نوی، خو بیا هم حکومت لخوا د ورکړل شوي رعایتونو هیڅ جواز نشته، ځکه چې په نړیوال مارکیټ کې د روس او اوکرین جنگ له وجې د تیلو بیې ډېرې زیاتې دي، او په داسې حال کې رعایتونه ورکول اقتصاد د خطرو سره مخ کول دي. په تیرو دوه میاشتو کې د پاکستان غیر ملکي زر مبادله ذخیره شپږ ارب ډالر کم شوي، او دا ډیره ضروری ده چې قیمتونه زیات شي نو د تیلو استعمال برا کم شي. سړنې وایي دا وخت پاکستان په پټرولو یو دیرش روپیه لیټر او ډیزل درې اویا روپیه لیټر رعایتونه ورکوي، چې له وجې په پاکستان کې د تیلو استعمال څلور دیرش فیصد زیات شوی، او هر میاشت د زیاتو بیو له وجې په قومي خزانه مالیاتي بوج زیاتیږي. تیر میاشت د خزانې وزیر مفتا اسماعیل ویلي وو د روانې میاشتې په اتلسمه نیټه به مالیاتي ادارې سره مذاکرات کوي چې د تیر حکومت ورکړل شوي رعایتونه واپس کړي. مطبوعات وایي که حکومت دا رعایتونه واپس نکړي نو د پاکستان په قومي خزانه به د راتلونکي پنځلس ورځو دپاره پنځه اویا ارب روپۍ اضافي بوج سیوا شي، او که دا رعایتونه واپس واخلي نو د پټرولو یو لیټر بیه به یو سل پنځه نوي روپۍ او ډیزل دوه سوه دیرش روپۍ لیټر ته ورسي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
پاکستانی چارواکي وایي بهر میشتو پاکستانیانو په اپریل میاشت کې تر ټولو زیاتې پیسې دغه هیواد ته لیږلې دي. آیا دغه پیسې به د پاکستان د سخت اقتصادي روان حالت سره کومه مرسته وکړي؟ په دې اړه اقتصاد پوهان څه وایي؟ دا به تاسو له پیښور څخه د صادق اعظم جعفر راپور کې واورئ.
د پاکستان سٹیټ بینک په یو وروستي راپور کې وایي ملک کې د اپریل په میاشت کې په لومړي ځل ملک نه بهر کارکونکي پاکستانیانو ملک ته 3.1 ارب ډالر را لېږلې دي، چې دې کال کې تر دا محال تر ټولو نه زیات رقم دی. د دغه غیر ملکی ترسیلات یا د فارن ریمیټنسز په هکله څېړونکي وایي دا به تر څه حده د ملک معیشت بهتری کې مرسته وکړي، خو دیرش ارب ډالره غیر ملکی ترسیلات او څه هم دیرش ارب ډالر د صادرات یا د اکسپورټس هدف که حکومت سخت کال پوره کړي نو دا به تر ډیر حده په ملک مالی بوج کم کړي، خو اوس هم د پاکستان معیشت په ډیر مشکل کې دی. په اقتصادي امور نظر ساتونکو خبریال مبارک زیب خان وای اوس هم ملک کې د درآمدات یا د امپورټس بوج او ملکی سیاسي صورتحال کې داسې نخ کاری چې د ملک معیشت کې بس بهتري راشي.
اوورال چونکه زمونږ د امپورټ بل چې د اغم څو تقریبا 80 بلین ته رسیدو د کال اخر کې دا غیم پریډکشنز دي، نو دا به ډېر هایست انکریز وي. نو زمونږ ریزروز آلریڈی پلان دی را روان دی، ریزروز کمیږي او بیا مونږه سو ایکسټرنل فائنانسینګ باندې د آی ایم ایف سره لام سو دا غنښته. نو اوور آل چې مونږه اکانومي ته ګورو نو دا غي صدا سیخه انډیکیشنز نه دي. د اکانومي حالات دا سه بظاهر نخ کاری چې هغه به دونه په اسانه باندې ټیک شي.
خو د مردان عبدالولی خان پوهنتون وایس چانسلر او د اقتصاد ماهر پروفیسر ډاکټر ظهور الحق وای غیر ملکی ترسیلات یا فارن ریمیټنسز د ملک معیشت باندې ښه اثرات اچوي.
نېچرلی هغه اکنامیک اکټیویټیز چې دی معاشي ترقی چې دا په ملک زیاتیږي، او دا غن علاوه د جی ڈی پی چې کم د گروث رفتار دی یا هغه چې دی عمق کیږي. اوس هاوس هولډز خو یا د ملک چې کم خلک ته ریمیټنسز راغلي دي هغه خپل پیسې خرچ کړي، چکه مه ډالر هغه کنورټ کړی دي، نو هغه ډالر چې دی بیا په مارکیټ کې خو اویلیبل کنه، ما هغه په روپیا باندې چې کم د ډالر پریشر دی نو هغه پریشر هم هغه افسټ کوي. او د ډالر د روپي ویلیو سټیبلایزیشن کې هغه خپل رول ادا کوي.
د راپورونو تر مخه د روجي میاش او د اختر پورزو کې هم د غیر ملکی ترسیلات کې 15 نوخله 40% اضافه کیږي. او د سعودي عرب نه تر دا مهال تر ټولو زیات غیر ملکی ترسیلات پاکستان ته راځي. او متحده عرب امارات غیر ملکی ترسیلات را لېګلو کې په دویم نمبر دی. خو دا ځل د امریکای، برتانیې، اروپا، کناډا او آسترالیا نه هم ملک ته غیر ملکی ترسیلات یا ملک ته پیسې را لېګلو کې اضافه په کتو راغلی ده. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
د ټولو سیاسي ګوندونو د بلدياتي ټول ټاکنې د ځندېدو لوغښتونو سره سره په بلوچستان کې د بلدياتي انتخاباتو لپاره انتظامات بشپړ شوي دي. د پاکستان د ټول ټاکنو کمیشن اعلان کړی چې د بلوچستان په 2 ځلو کې د می په 19مه نیټه بلدياتي حکومتونو لپاره ټاکنې ترسره کیدونکې دي. خو بلوچستان اسمبلی یو متفقه قرارداد منزور کړی او غوښتنه کړې چې بلدياتي ټول ټاکنې به په بلوچستان کې شپږ میاشتې وځندول شي چې نوې حلقه باندې وشي. بشپړ راپور له حمید سمسور څخه اوري.
کڅه هم د بلوچستان اسمبلی ټولو سیاسي ګوندونو په وښله باندې بلدياتي انتخابات تر شپږو میاشتو د ځندولو قرارداد په وښله باندې منزور کړی دی. خو د پاکستان د الیکشن کمیشن د اعلان لمخه د بلدياتي ټول ټاکنو لومړی پړاو به د روان میاشتې پر 19مه باندې چې د بلوچستان له څلور ډیر ضلعو څخه په 2 ضلعو کې دونکې دی، په کوټه او په لسپیله کې به دغه ټول ټاکنې بیا وروسته ترسره کړي. په ټولو یونین کونسلونو کې 3% برخه د شذو، 15% د کروندګرو، 15% بیا د لژکیو لپاره ځنګړې سوي ده. د ساوث ایشیا پارتنرشپ ډاکټر ایسا خان جوګیزی وی چې په بلدياتي انتخاباتو کې و شذو ته دي یوازې د کاغذونو تر حد نه بلکې حقيقي استاذ توپ د ورکول سی
دا د لوکل ګورنمنت چې د شوز چې کوم نمائندګي ده خالي ته عین د کلک دنګ نه می دوی خپل ویمي د سبادو په خپل پارټي په پالیسان د اداره کې د نمائندګي وی سیاقه اثر هم پر لري.
د پاکستان الیکشن کمیشن وی چې په ټول بلوچستان کې به 3,100,000 خلک په بلدياتي انتخاباتو کې به خپل رائے کاروي. په دوی کې به 2,200,000 924 سړی او ولسلکه 23,145 شدي به شامل وي. دغه ټول ټاکنې به و موسپل کارپوریشنز نه 50 موسپل کمیټیانی او 1,300 یونین کونسلونو لپاره دي. په ټول بلوچستان کې 15,345 د کلو او 914 بیا د شار واډونه شامل دي. د غیر دولتي موسسې د رورل سپورت پروګرام د شوزو د څنګ مشره نسیمه وی چې په بلدياتي انتخاباتو کې د شوزو لپاره یو شمیر خندونه موجود دي. الیکشن کمیشن وی د بلوچستان په 2 ضلعو کې 6,250 کاندیدانو بیرته خپل کاغذونه واخیستل. اوس د 1,240 کاندیدان به په بلدياتي انتخاباتو کې برخه اخلي. تر ټولو زیات کاندیدان 1522 لخصدار زخه دي او تر ټولو کم کاندیدان به لجیل مکسی زخه په بلدياتي انتخاباتو کې برخه اخلي. او دغه ډول لپشین زخه 1,435 لکیش زخه 1,150 ل اواران زخه 1,390 او لارنایز لزخه 201 کاندیدان به په بلدياتي انتخاباتو کې مقابله کوي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د بلوچستان په ډیره بوکټي سیمه کې د کولورا یا هایزي ناروغي لامل د دوه ماشومانو په ګډون شپږ تنه مړه او تر یو ویشت سو زیات نور اخته شوي دي. په دغې ناروغۍ یو سل څلوېښت تر نور ناروغان په روغتون کې دا مهال داخل شوي دي. په دې اړه نور حال د افیشي راني په رپورټ کې اوري.
د ډیرا بوکټي ضلع د صحت محکمې مشر یا ډی ایچ او محمد اعظم بوکټي په خبره د هیزي وبا له کبله د مړه سو شمیر شپږ رسیدلی شپږ مړه دي، دوه ماشومان دي او د نورو مړو عمرونه له شپېتو کالو زیات دي. محمد اعظم بوکټي وای نن د شنبې په ورځ تر غرمې پورې یو سل څلوېښت یې نور مریضان په روغتونونو کې داخل کړي دي. د بوکټي په خبره له هیزي د اغیزمنو ناروغانو شمیر تر یو ویشت سوه زیات سوی دی او لا هم دا ناروغي مخ پر زیاتېدو ده. د ډیرا بوکټي د پیرکو ځای اوسیدونکي مدني فعال نور حسن و رسنۍ ته په خبرو کې ویلي له تیرې یوې میاشتې د هیزي وبا له امله د مړه سوو شمیر نولس دی. تر اوسه پورې د اوبو د نیستوالي او د هیزي له ناروغۍ څخه د مړو شمیر نولس ته رسیدلی. زموږ ضلعي او د صحت د محکمې چارواکي هغه مړي یادوي چې یوازې په روغتونونو کې یې سا ورکړي، خو په مجموعي توګه له خرابو اوبو او هیزي وبا څخه زیات خلک مړه دي، خو دوی یې ښکاره کول نه غواړي. د بلوچستان د صحت محکمې سیکرټري سالی ناصر په خبره د نولسو تنو د مړه کېدو خبره کېږي، خو په خبره یې چې دوی به دا پوره پلټنې کوي چې آیا نولس تنه که مړه هم دي نو د مرګ علت یې یوازې هیزه ناروغي ده که کومه بله وجه به یې هم وي. دلته میر صاحب وویل چې نولس مړه شوي دي. د نولس مړو به بیا موږ معلومات راټولوو چې له هیزې پرته هم هغوی ته کومه ناروغي وکنه. د بلوچستان د صحت محکمې رپورټ دی چې د ضلع ډیرا بوکټي له مرکز څخه پنځه ویشت کیلومتره لیرې پرته سیمه پیرکو کې د اپریل د میاشتې پر اولسمه د هیزې وبا لګېدلې او لا هم مخ پر زیاتېدو ده. دې ناروغۍ د هر عمر خلک اغېزمن کړي دي، خو ډاکټران وایي چې سپین ږیري او ماشومان زیات اغېزمن شوي دي. د ډی ایچ او محمد اعظم په خبره په ځای درې روغتونونو کې د ناروغانو لپاره ځای کم شوی دی او اوس یې د روغتونونو په دالانونو کې ټینټونه لګولي او هلته د ناروغانو درملنه کوي. د مدني فعال نور حسن په خبره په پیرکو سیمه کې له تیر یو کال د باران د نه کېدو له امله په سیمه کې اوبه ډېرې کمې شوي دي او خلک د کړمونو او تالابونو خرابې اوبه څښلو ته اړ دي. د ډی ایچ او محمد اعظم بوکټي په خبره د همدې خراب اوبو د څښلو له وجې خلک په دې ناروغۍ اخته کیږي. د بلوچستان د صحت محکمې سیکرټري سالی ناصر په پیرکو کې له رسنیو سره په خبرو کې ویلي په سیمه کې د ناروغۍ د کابو کولو لپاره تر درو اونیو پورې وخت لګېدلی سي. ناصر زیاتوي چې ایمرجنسي فنډونه یې زیات کړي او د یو ایمبولنس په ګډون د پنځوس لکو روپو درمل به هم په یوه ورځ کې ورورسیږي او د یادې سیمې د اوبو تالابونه د صفایي او اغیزمنو ته د صفا اوبو ورکولو لړۍ یې پیل کړې ده. تر را روانو درو اونۍ پورې به دا وبا قابو کړو. د ډاکټرانو په خبره چې وټولو خلکو ته د صفا اوبو نه رسیدلو له امله خلک لا هم هغه خرابې اوبه څښلو ته اړ دي او له همدې کبله ناروغي مخ پر زیاتېدو ده. ډاکټران زیاتوي هیزه ناروغي د خرابو یا وایرس وهلو اوبو د څښلو له امله لګیږي. په دې ناروغي اخته تنده زیات کوي یا باکي او دس له وجې کمزوري کیږي او د بدن اوبه یې کمیږي. د ډاکټرانو په خبره که پر وخت علاج ونه سي دغه تن له مرګ سره مخامخ کیدای سي. حفیظ الله ستور شیرانی وی ڈیوا کوٹا.
راپورونه مو اوریدل. اوس هم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
د امریکې او د الجزائر تعلقات په کال 1915 کې د الجزائر د هغه وخت د حسن باشا نومي د حکمران د دور نه قائم دي کله چې د امریکې لومړي صدر جارج واشنگټن او حسن باشا پلو کې په دې لوري لوزنامه دسخط کړله. دغه وخت نه را پدې خو د الجزائر او د امریکې خلکو خپلو کې اقتصادي، تعلیمي او ثقافتي تعلقاتو لډېره ودا ورکړې ده. د امریکې د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن د الجزائر په خپل اوسنۍ دوره کې د سیمې په سلامتیا او محکمتیا کې د الجزائر په اهم کردار خبرې وکړي. خاغری بلینکن الجزائر کې خپل یو تقریر کې وویل چې د الجزائر په دې کردار کې د ترهګرۍ خلاف د الجزائر د پوهې او هنر په ساحل سیمه کې خپل گاونډیانو له د انساني خواخوږی او د دفاعي امداد ورکولو او د سیمې د مسلو په لټون کې د الجزائر د مشرۍ کردار شامل دی. د لیبیا په معاملې کې د الجزائر اواز ډیر لوی اهمیت لري کوم چې الجزائر لیبیا کې د متحده قانونو د سیاسي عمل او په لیبیا کې د انتخابونو کې دود عمل د وړاندې خدولو د پاره کوي. دین علاوه د الجیرز د لوزنامو د یو منځګړی په حیث الجزائر په مالی کې هم د یو اهم کردار خاوند دی. الجزائر پښیمه کې د ثقافتي ورثو د هغو زینو په خوندي ساتلو کې هم د یو اهم کردار لرونکو ملک په حیث راخکاره شوی دی. کم چترهګرو او د جرایمو منظم ډلو د خپل ناولو کارونو د پاره د پیسو ټکو د پیداګیر په غرض وخت په وخت لوټلې دي. تیر کال امریکای الجزائر سره په شریکا د الجزائر، مصر، لیبیا او د تیونس سرکاري افسران د آثار قدیمه ماهران او د ثقافتي مقامونو انتظامیان یو ځای تراغون کړل چې د دې قیمتي زینو د حفاظت او د ثقافتي ورثو داړمارو ته د سزا ورکولو په معاملې خپلو کې غور وکړي. د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن خپل تقریر کې د الجزائر مشرانو ته د بشري حقوقو د تحفظ د اهمیت هم یادګیرنه وکړه.